نوریاس نوری با شما خواهد بود. نوری صاحب بفرمایید.
ستار فروغ تاسو سره مشهید از رادیو قدرمن اوریدونکو یو بل پختو خبرونه پایل شو د خبرونه تر نه هوجو ده په دې د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو او د غرض د ورکوشو ځانو د لټې پروګرامونه خوب مهم موضوعاتو کې اوري چې افغان ولسمشر ایران ته په سفر کې لای خپل ایرانی ساری سره په کتنه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د تړون د طرحې په جوړولو کار پیل شي. ایران چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دی، آیا د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو یو سند به وکولی شي هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد سره د مرستو د کمیدو په برخه کې ممکن رامنځته شي؟ په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ورکم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یوه بې ساري لوبه کې ماتې وخوړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. پوره خبرونه واورئ. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحانی له ولسمشر احمد کرزي سره په کتنه کې وویل چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د ورځني سفر لپاره په تهران کې وویل، ایران په دې سیمه، منځني ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې له خبر سره سم کرزي له روحانی سره په کتنه که د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یوه بې ساري لوبه کې ماته وخوړه. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورساوه. د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون مشر عزیز الله فضلي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې چې ویل چې پرونۍ لوبې پر روانو نړیوالو ټورنمنټونو کې د افغان ټیم وړتیا په ډاګه کړه.
د هغه لوبډلو دپاره چې په 2014 کال کې به موږ د دوی سره مخامخ کېږو، یو د خطر زنګ و چې د افغانستان لوبډله نن د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډېر ښه تاریخ لري هغو سره داسې لوبه وکړل، یعنې تر اخره پورې موږ وجنګېدو، مقابله مو وکړل.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په شل اواریزه لوبه کې څلورم ځای او د افغانستان ټیم یو لسم ځای لري. پرونۍ لوبه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ شل اواریزه لوبه وه، د شارجه په لوبغالي کې وشوه. دا لوبه دوستانه وه او د افغانستان د کرکټ د ټیم پر راتلونکو لوبو کوم منفي اغېز نه لري. پاموکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. دا په تیرو نږدې څلورو کلونو کې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړی سفر دی. هیګل پاکستان ته خپل سفر په افغانستان کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره په کتنه کې اعلان کړ. نوموړي له دې مخکې دوه ورځې په افغانستان کې تیر کړې. د پنټاګون ویان کارل وک پرون خبریالان ته وویل چې هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. وګویل دوی به همداراز د افغانستان د راتلونکي ثبات په اړه هم بحث وکړي. هیګل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د بی پیلوټ الوتکو د حملو او په پاکستان کې د ناټو د اکمالاتي لارو د بندېدو له وجې ترینګلې شوي دي. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یوه اټومي بټۍ کې خپلې ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې. په تیرو نږدې دوو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه کوي. پرونی تفتیش د هغه توافق له مخې کیږي چې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ د نومبر په 24مه په جنیو کې ترلاسه شو. د دې موقتي موافقې له مخې ایران مکلف بلل شوی چې د نړیوالو د بندیزونو د له منځه تلو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له ځینو برخو څخه باید لاس واخلي. ایران منلې ده چې د عراق په ریاکټر کې به هیڅ راز فعالیت نه کوي. لویدیځ شک لري چې ښایي د عراق په بټۍ کې به په هغه درجه پلاتونیم تولیدیږي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې په کار دی. تما د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشان به د خپلو څیړنو نتایج وروسته له هغه خپاره کړي چې په ویانا کې د دې ادارې مرکز ته راستانه شي. په زرګونو مزایده چیانو بیګا شپه د اوکراین د پلازمینې کیف په واټونو کې تیره کړه. نږدې نیم میلیون کسان پرون د کیف واټونو ته راوتلي وو او له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پراختیا او د ولسمشر ویکتوریا نکویچ د استعفا غوښتنه یې کوله. یو شمېر اعتراض کوونکو د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینن مجسمه رانسکور کړه. د اپوزیسیون یو مشر او د پارلمان غړي اندری شویچنکا په ټویټر کې لیکلي چې د کمونیزم له میراث سره خدای پامان. د اوکراین د صدر اعظم میکول آزاروف ویان د مجسمې نسکورول بربریت وباله. د ازادۍ راډیو خبریالان وایي چې د شپې په رسېدو سره زرګونو مظاهره چیانو د موټرو موانعو او خیمو په ذریعه مهمې دولتي ودانۍ کلابند کړي چې په دې اقدام سره یې کړکیچ نور هم زیات کړ. د اروپا د کمیسیون مشر خوزی مانویل باروسو له یانوکویچ سره په ټلیفوني خبرو کې په دې ټینګار کړی چې یوې سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. هغه همداراز د اوکراین د بحران په اړه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره هم خبرې کړې دي. د ترکیې پولیسو پرون د دې هیواد د جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثر کردان پکې اوسیږي له مظاهره چیانو سره نښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکیچ د تېرې جمعې په ورځ د دوو کرد اعتراض کوونکو له وژنې وروسته پیل شو. د دیارباقر سیمې پولیس پرون د نږدې 15,000 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. اعتراض کوونکو د کردانو د بندي مشر عبدالله اوجالان تصویرونه له ځان سره لیږدول. چارواکي وایي چې د څلورو پولیسو افسرانو په ګډون لسګونه کسان په دې مظاهرو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د تېرې جمعې په ورځ دوه اعتراض کوونکي چې یو 24 کلن او بل 22 کلن و د پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دا نښتې د حکومت او د اوجالان د پی کې کې غیر قانوني ګوند ترمنځ له څو میاشتو آرامۍ وروسته کیږي. اوجالان د ترکیې له استخباراتي سازمان سره له پټو خبرو وروسته په 13 مارچ میاشت کې اوربان اعلان کړ. او وروسته خبر دا چې د جنوبی کوریا حکومت منلې ده چې د دې هیواد د مشر کیم جونګ ایل د ځواکمن تر د دولت ضد اقداماتو او دوه مخو معاملې مخنیوی کړی دی. د پیونګ یانګ دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې جنګ سونګ تایک په کم ګونګ کې دننه د چلوال او د ګوند اهدافو د تعریف او کمزوري کولو له لارې یوه انشابي ډله جوړه کړې وه. د جنګ په اړه ویل شوي چې د له قدرت څخه ناوړه استفاده کوله، ګډوډي جوړوله، په فساد کې لاس درلود، له ښځو سره یې نامناسبې اړیکې لرلې، مخدر مواد کارول او په داسې حال کې چې په بهر کې تر علاج لاندې وه په قمار ځایونو کې قمار واهه. د جنوبی کوریا استخباراتي چارواکو ویلي چې د جنګ دوه ملګري د فساد په تور اعدام شوي دي. د جنګ تصویرونه د دولتي تلویزیون له یو مستند فلم څخه هم ایستل شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. افغان ولسمشر ایران ته په سفر کې خپل ایرانی ساری سره په کتنه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله همکاري او د تړون د طرحې په جوړولو کار پیل شي. د ایران ولسمشر په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالفت وکړ. آیا له ایران سره د افغانستان د اوږدمهاله همکاري او تړون به هغه تشه ډکه کړي چې له 2014 میلادي کال وروسته ممکن له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو په برخه کې رامنځته شي؟
د سیمه هیوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې هغه عمره مرسته چې ناتو یا لویدیز هوادونه مشتور کوي دوی ورکی یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د سولې هڅو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې؟
د سولې د پروګرام لپاره درې میاشتې مخکې انشاءالله ماته معلومات وسو چې یو لک $10,000 د سنگین لپاره منظور شوی دی چې دا باید د سولې په کار کې مصرف شي. هغه بودیجه دلته په ولایت کې پر لوا وشتل چپا ورستسوله.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د ټولنیز خوندیتوب مسلې ته سمه پاملرنه کولی شي د کارموندنې او هم د معلولینو د ستونزو په هوارولو کې مثبت رول ولوبوي. د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو په ځانګړي پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ، د امنیت مسله څېړل شوې.
د امنیت شتون یو ډېر ضروري او مهم مسله ده، ځکه چې امنیت حق یو تضمین دی د نورو حقونو ساتلو لپاره.
دا او د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ځان د لټې پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. روحانی دا غوښتنه تیر ورځ ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. دواړو ولسمشرانو د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د وتړون د طرحې پر جوړولو چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري پکې شامل دي موافقه وکړه. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د همکاري له لارې هغه تشه چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له وجې رامنځته شي نشي ډکولی. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وویل هیواد یې په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځنی سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه، منځنی ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د زیاته کړه ټول بهرني ځواکونه باید له سیمې ووزي او د افغانستان امنیت باید د دې هیواد د خلکو په لاس کې وي. د ایران د خبر د مرکزي واحد IRIB د راپور له مخې روحانی وویل ایران د هغو ناکرریو له کبله اندېښنه لري چې علت یې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې له خبر سره سم ولسمشر حامد کرزي له ښاغلي روحانی سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. کابل او تهران د اوږدمهاله همکاریو پر تړون په داسې حال کې موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړي. افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د نږدې اړیکو په جوړولو سره نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له کبله ښایي رامنځته شي. افغان ولسمشر په تهران کې په خپلو کتنو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلي ظریف د افغانستان د سولې د بهیر او همداراز د افغانستان او ایران ترمنځ په ځانګړي ډول د ترانزیتي همکاریو، سرحدي تبادلاتو او د افغانستان د اتباعو لپاره د ایران د ویزو پر مسایلو خبرې وکړې.
و امرل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. روحانی دا غوښتنه تیر ورځ ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. په دې کتنه کې دواړو ولسمشرانو دغه راز موافقه وکړه چې د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او د وتړون د طرحې پر جوړولو د کار پیل شي. پر دې مسلې زرغونه منګل د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس امرالله صالح سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغانستان په داسې حال کې له ایران سره د اوږدمهاله همکاري او د تړون پر لاسلیک کېدو موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي همکاري او د تړون له لاسلیک کېدو څخه ډډه کړې. آیا ستاسو په نظر له ایران سره د افغانستان د همکاري او د پراخېدو په طریق یا لارې کېدای شي چې هغه تشه ډکه شي چې ممکن له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې له دې هوا سره د مرستو په برخه کې کم شي؟ ښاغلی صالح په ځواب کې وویل
که زموږ رئیس جمهور وغواړي چې ایران سره د یو افغانستان د یو ستر ګاونډۍ په صفت زموږ اړیکې نور هم پراخه وکړي دا یو ښه اقدام دی. خوزه بیا زلې وایم چې د سیمه هوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې هغه عمر مرسته چې ناتو یا لویدیز هوادونه مشتور کوي دوی ورکی یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د ایران او افغانستان ترمنځ د یو اوږد مهال تړون لاسلیک کول به د افغانستان او امریکا پر اړیکو ساغیت ولري.
د بن پریکړې وروسته د ایران دولت د افغانستان دولت سره ډیر ښه او نږدې اړیکې درلودل او لویدیس وادون او پزنگره توګه امریکا لداغه گرم روابط څخه دوی خبر وو او هیڅ کلام نه غوښتل چې دغه روابط مخنیوای وکي یا معنی جوړ کی یا سنور استونزې پیدا کی. خو پدې هم موږ پوهیږو چې امریکایان اوس د ایران د اتومي پروګرام په سر ابتدایي توافقات رسیدلې دي ایران سره، او ورو ورو هغه تشنج چې پخوا د دواړو ملکونو په منځ کې وو مخ په کمیدو ده. او زه فکر نه کوم چې دغه سفر چې رئیس صاحب جمهور ایران ته لري او کوم سند چې هلته امضا وکړي زموږ اړیکې امریکا سره تحت شعاع ونیسي یا کوم ناوړه او منفي اغیزه په هغه باندې ولري. او کله چې شوروي اتحاد ژوندی و دریم نړۍ هیوادونه هغه وخت یو معناور ساحه دوی ته برابره و که غوښتل خپل اړیکې یو ابر قدرت ته شو کی بیا یو ځای و چې دوی معناور و کی. اوس هغه حالت نشته. موږ باید ډیر پام وکړو چې خپل اړیکې د لویدیز استر قوتونو سره باید شاو ساتو. دا بده معنا نه ده چې موږ ایران ته اړتیا نه لرو. ایران د افغانستان یو ستر ګاونډی دی او موږ دپاره ډیر اهمیت لري چې دوی سره ښه اړیکې ولرو. خو ایران هیڅکله نشي کولای چې د امریکې ځای یا د لویدیز هیوادونو ځای په افغانستان حالاتو کې ونیسي.
د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او د دوړو ولسمشرانو د هغې موافقې په اړه نظر څرګنداوه چې ویلي دي دواړه هیوادونه دي په خپلو کې د همکارۍ د پراخېدو پر یوه تړون کار پیل کړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تېره ورځ د پاکستان په وړاندې په یوه بې ساري هیجاني لوبه کې ماته وخوړه. د دغې لوبې د نندارې لپاره په جلال آباد کې هم د جلال آباد په پښتونستان چوک کې په سلګونو خلک راټول شوي وو او دا لوبه له لرې ننداره کوله. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. څومره کسان راټول شوي وو او لوبه په کوم شکل لیدله او بالاخره لوبه چې کله پای ته ورسېده خلکو څه احساسات څرګندول؟
ډېر زیاتمن لکه څنګه چې تاسې ویل همدارنګه رښتیا هم د لوبې ته چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو تر منځ په شادي کې ترسره کېدله له وړاندې نه د ننګرهار اوسېدونکي په تمه وو او همدغه شېبې شمارلې چې دغه لوبه رانږدې شي. له ماښام نه خلک همدغه په تمه انتظار باندې په جلال آباد ښار د پښتونستان واټ په څلور لالې کې یو لوی سکرین لګېدلی و چې دغه سکرین باندې مخکې نه ویل شوي وو چې دلته به لوبه ننداره کېږي. نو په سلګونو خلک وړاندې نه دغه چوک ته راغونډ شوي وو او دغه کله چې لوبه پیل شوله دوی په ډېرو تودو ولولو سره دغه لوبه بدرګه کړله. او همدارنګه په نورو زیاتره خلک په دفترونو کې ورته پاتې شوي وو. یا هم یو ځینې کسان چې هغوی به تلویزیون نه درلود خپلو خپلوانو کرنې ډېر په لویه کچه باندې چې د ننګرهار کرتمه چې په بشپړ توګه اوسېدونکو دغه لوبه ننداره کوله. او دغه لوبې په اړه د خلکو احساسات چې موږ ولیدل ورسره خبرې مو وکړلې دوی ډېر زیات خوشاله ښکارېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له توقع خلاف لوبه وکړله. ځکه دا د دویمې درجې هیواد د افغانستان دی او د اولې درجې هیواد چې هغه د پاکستان چې د پخوانه په لسګونو کاله هملته په دې کرکټ دغه کې لوبېدلی دی او داسې یو قوي لوبه چې هغه یعنې په یو منډه باندې وګټي ډېر زیات خوشاله و. دوی ویل چې دغه لوبه چې وګټله الحمدلله دغه توقع خلاف یې کړې ده.
یعنې د خلکو داسې مایوسه نه وروسته له دې چې لوبه پای ته ورسېده او پاکستان دا لوبه وګټله؟
نه، که څه هم یو شمېر اوسېدونکي هغوی په دې خفه وو چې ګټلې لوبه په یوې ذاتي منډه باندې لاسته ورکړله. ولې زیات شمېر خوشحاله په دې وو چې د توقع خلاف لوبه وکړله. ځکه په ورستي او اورونو باندې کې له افغانستان او پاکستان باندې فشار ډیر زیات وو او دوی معلومه کړه چې افغانستان ملي لوبډله ډیر قوي ده او پیاوړې ده او هغه تم او توقع چې دوی درلودلې نه دوی دغه ډاډ هم ترلاسه کړ. زیاتره په دې فکر باندې چې کېدلی شي چې افغانستان ملي ټیم په راتلونکي کې نړیوال ټیمونو سره دغسې قوي لوبي وکړي، یعنې دوه طرفه لوبي وکړي. مخکې داسې یو فکر زیاتره خلکو سره و چې کېدای شي افغانستان ټیم چې دی یو طرفه لوبه وکړي، ولې اوس د ټولو دغه ډاډ ترلاسه شو چې په راتلونکي کې به دوه طرفه لوبه او قوي لوبه به ترسره
شما مچنوارې له تاسو نه مننه دی. یادونه ور بولو چې پاکستان د کرکټ پیاوړی ټیم دی او په شلوریزه لوبو کې څلورم ځای لري او د افغانستان ټیم هم یو لسم ځای لري. اوس په قندهار تلاړ شو او هلته د ازادي راډیو خبريال بمود په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد د نویو پوځي عملیاتو له جزئیاتو خبر کړی. رښتینې صاحب راته وایي چې عملیات څه وخت پیل شوي او چارواکي څه وایي؟
بلې، اول خو سهار به نیکمرغه دغه عملیات تېر ورځ پیل شوي دي. پولیس ملي اردو او د نظم امنیت ځواکونه پکې ګډون لري. چارواکي وایي چې تر نن سهار پورې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درې موټر سایکلونه او دولس حلقې ماینونه چې په سیمه کې ښخ شوي وو هغه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي، او تر اوسه لا په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او د پولیسو د تلفاتو خبر نه دی ورکول شوی. چارواکي دغه راز وایي چې دا عملیات به څوارلس ورځې دوام
وکړي.
دا مهال د وسلوالو
رښتینی صاحب ټلیفون مو خراب او مخکې خیر تاسو ادامه ورکړئ. ضرورت دغه عملیاتو څنګه پیښ شوی دی چې آیا پنجوایي ډیر نه آرام او پکې د دولت وسلوال مخالفین فعال وو؟
بله، یو هدف اصلا چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شورا ټاکنو ته هلته په سیمه کې د امنیت د زمینه برابرول دي. دوی وایي چې دغه سیمې اوس هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي، او یوه مهمه مسله چې اکثره مهال په دغه ډول عملیاتو کې ملکي خلکو ته تلفات رسیږي، دوی وایي چې ځواکونو ته هغه ځواکونو ته چې دغه عملیات کوي هغه ته کلکه سپارښتنه شوې ده چې د ملکي خلکو ژوند ته د عملیات پر مهال پوره توجه وکړي.
رښتینې صاحب له تانه یو دنیا مننه. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد نوي پوځي عملیاتو له حاله خبرولو.
ازادي راډیو د بيطرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار په څنګلوري ولایت هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د سولې لپاره رښتینې هڅې نه دي ترسره شوې. دا خبره د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړو ازادي راډیو خبريال ته کړې ده او ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په سنگین او د سنگین په گاوند ولسوالیو کې د سولې هڅې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي او بس په عمل ډګر کې هیڅ رښتینی ګام په دې برخه کې نه دی پورته شوی. په دې اړه نور حال لشکرګاډ ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پرپورت کې
د سنگین ولسوالۍ د ټولنې شورا غړي وای نه یوازې په نوموړي ولسوالۍ کې د سولې لپاره رښتینی هڅې نه دي تر سره شوی، بلکې د دوه غو وسلوالو ډلو څخه یو ډله چې مشيري ملا کریم کوي بیرته مخالف لور ته غوښته او اوس مهال عملا د دولت سره په جګړه کې شکیل دي. ملا کریم څه مودا وړاندې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی، خو د سنگین د ټولنې شورا غړي وای د غوی سره د سو ژمنو نه عمل کېدل د دندې نه درلودل او د نور عوامل د دی وایث ول چې ملا کریم الله بیرته د وسلوالو یو ځای
د سولې د پروګرام د لپاره درې میاشتې مخکې ان شاء الله ماته معلومات وسو چې یو لک ډیر زره ډالر د سنگین د لپاره منظور شوی دي چې دا باید د سولې په کار کې مصرف شي. هغه بودیجه دلته په ولایت کې پر لواو شتل چپا ورسته سوله زموږ د ولسوالۍ څپلې ولسوالۍ ته ولاړم.
تر ملاغه خپل پر واده او پاونه کړله چې وسم په هغه سیمه کې یو پیاوړی طالب قمندان خو که د کوچیزو په حوزه کې فعالیت لري تقریبا په سنګین کې اوله درجه نه دومه درجه قمندان دی.
د سنګین اوسیدونکي وایي که په دې ولسوالۍ کې د سولې په برخه کې رښتینې ګامونه پورته سي ډېر وسلوالې ډلې به د سولې له پروسې سره یوځای سي. سنګین د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یوه ناامنه ولسوالۍ ده. ویل کېږي د دې ولسوالۍ وسلوال هڅه کوي هلته د ناامنۍ په جوړولو سره په ټول شمالي هلمند کې امنیت ګډوډ کړي. خو په دې اړه په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤول فضل باري فیاض د سنګین د ټولنیز شورا یاد سوي ده تر ډېر بریده پر ځای بولي. وایي چې نه یوازې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د سولې لپاره هڅې نه دي سوي بلکې په بیا رغونه او نورو برخو کې هم وړ هڅې نه دي ترسره سوي. هغه وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې باید ټول ولس ترسره کړي او دا پروسه د ګوتو په شمېر کسانو باندې نه پیاوړي کیږي.
چې زه د سولې د شورا رئیس یم په هلمند کې دا زما کار نه دی یوازې، دا زما د ټول هلمندي ولس کار دی، دا زما د علماو کرامو، دا زما د روحانیینو، دا زما د سپین ژورو مشرانو، دا زما د ځوانانو، دا زما د مکتب د شاګردانو، زما د فونتونو د محصلینو، زما د جورنالستانو، زما د ټول ولس کار دی چې زما سره به په دې کې ملاتړ کوي.
نوموړی هغه اداره د وچې ګواکې د یوې ډلې مشرتابه بیرته په جګړې لاس پورې کړی دی. وایي هغه کسان چې په سنګین کې د سولې له پروسې سره یوځای سوي دي اوس هم له دوی سره اړیکې لري او د دې تر څنګ هغه پروژې هم چې د دې کسانو لپاره ځانګړې سوي وي بودیجه یې د ټولنیزو شورا له لارې په ځینو پرمختیایي پروژو لګول سوې ده. ویل کېږي تر دې دمه یوازې د ګوتو په شمار کسان چې شمېر یې تر سولې یو څه اوړي د سولې له بهیر سره یوځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هلمند د جنګونو او ناامنیو له امله د لوالو د یو مهم مرکز پنوم بلل کیش. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
په هلمند کې د سولې د نیمګړو هڅو په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د ټولنیز خوندیتوب مسلې ته سمه پاملرنه نه شوې. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر دغه راز وویل د دولت په بودیجه کې د ټولنیز خوندیتوب لپاره یوازې 1% بودیجه په پام کې نیول شوې چې د دې په خبره دا فیصدي ډېره کمه ده. نور حال له قبل د فریبا ظاهر رپورټ کې
دا لمړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د معلولینو او مایوبینو د ستونزو او بیکاری پر څرنګوالي خبرې کیږي. تر دې وړاندې هم په وار وار دغه ستونزه د چارواکو لخوا یاده سوې او د حل لپاره یې بېلابېلې لارې کتل سوي دي. اکثرا دغه معلولین د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. دوی تر ډېره د کار نه موندنې اندېښمن کړي دي. مسعود غفور یو ځوان دی چې دواړې پښې او ملا یې په جګړو کې مایوب سوي دي. د لوړې زده کړې لري خو یې بیا هم کار نه ورته پیدا کیږي.
زه په خپل لیسانس یې پانتونیم خلاص کړی یم، پانتون د تعلیم تربیه نه فارغ زوارم چې پلاتون کې هم خکار او کمپوستون زیدا د چې یو پروژه ته چولار سمالته وای چې ته معلول یې تنش کول چې مونږ سره به کار وکړي چې ما کار وسه. زه غواړم دولت نه چې یو کار ماته دغه کې خپل کورنۍ لرم، دوه ځامنې لرم، دای واړم چې هغه ځامنې خچوان ولري هغه ان شاء الله خرو رحمت وي.
ډیر نور داسې مایوبه معلول ځوانان هم شته چې ورته ستونزې لري. دوی وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید دوی ته د کار زمینه برابر کړي. بل خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت معلولینو او په عمومي ډول ټولنیز خوندیتوب په برخه کې د ناکافي بودیجې څخه شکایت کوي. د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو معلولینو وزیر امنه افضلی د معلولینو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل چې د دوی د هڅو او بحثونو سره سره د دولت په بودیجه کې د ټولنیز خوندیتوب لپاره ډیره کمه برخه په پام کې نیول شوې ده.
کله تاسو د افغانستان د دولت بودیجه وګورئ یوازې 1% د ټولنیز خوندیتوب لپاره دی. زه دا په ښکاره وایم کچېری همدا پیسې چې د امنیت په برخه کې مصرف شوي 15% په ټولنیز خوندیتوب او کارمندنې باندې مصرف شوي وای په ډاډ ویلی شم چې هم به په افغانستان کې امنیت وای او هم آرامش.
میرمن افسلی وایي دوی هر کال پر دې موضوع بحثونه کوي او د بودیجې د دفاع په برخه کې همکاري ورسره کیږي، خو کله چې اصلي بودیجه راځي د دې په خبره هغه څه نه وی چې پریکړور باندې سوي وي. دا زیاتوي چې کارموندنه او د ښوونې او روزنې د برخې تقویه کول په خپل د امنیت په ټینګولو کې مثبت رول لري. خو بل خو د مالیه وزارت سلاکار نجیب الله منلی بیا ازادي راډیو ته د دغه بودیجې په اړه وویل چې د افغانستان لږ بودیجې امکاناتو ته په پام سره لومړیتوبونه ته ډیره پاملرنه کیږي.
د افغانستان بودیجه د یو محدود امکان په چوکاټ کې جوړیږي چې د افغانستان مالي امکانات څومره دي په هغه چوکاټ کې جوړیږي. په هغه کې د افغانستان بیلابیل ضرورتونه په نظر کې نیول کیږي. اجتماعي مسؤلیت هغه مسله ده چې په اوسنیو شرایطو کې موږ ورته ډېره توجه نشو کولی. دا یو شرط د ځانګړې شوې د افغانستان په سطح باندې ډېر غټ رقم دی. که د تر عمومي چارو وزارت په دې نه خوښ نه وي نو بس د دې دا مسله مخکې مطرح کړې وای.
په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون وګړي معلول دي چې تر ډېره علت جنگ جګړه شدل سوی. د معلولینو د حقونو کنوانسیون په 2016 کال کې د دسمبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو چې افغانستان هم غړیتوب لري. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای یوازې د دغه تړون لاسلیک کافي نه دی بلکې ټول مواد باید عملي شي. د بشري حقوقو پالونکو ډلې وای په تیرو شپږو میاشتو کې د دوی سروې ښیي چې 840,000 کسان په افغانستان کې شدید معلولیت لري چې په هغوی کې 200,000 داسې ماشومان دي چې د ښوونځي تلو ته آماده دي خو هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده ورته سوې.
د معلولینو او د ټولنیز خوندیتوب پر ستونزو مو راپور واورید. د امنیت مسله هم د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو په ځانګړي پروګرام کې خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شي څیړل شوې ده. دغه راز ستاسو د ورکوشو ازان د لټ پروګرام هم د دې پروګرام تر څنګ اوریدلی شي. خو اوس به بیا هم حامد هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بیساره لوبه کې ماته وخوړه. په پام کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپلې ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې. په زرګونو مزایده چانو بیګاش په د اوکراین د پلازمینه کیف په واټونو کې تیر کړه. د شپې پر اسیدو سره زرګونو مزایده چانو د موټرو موانع او خیمو په ذریعہ مهمه دولتي ودانۍ کلا بند کړې چې په دې اقدام سره یې کرکټ نور هم زیات کړ. اخوا بیا د ترکی پولیسو پروند د هیواد د جنوب ختیس په هغه سیمو کې چې اکثره کوردان پکې اوسېږي له مزایده چانو سره نښته وکړي. او د جنوبی کوریا حکومت منلی ده چې د دې هیواد د مشر کیم جونګ ایل د ځواکمن تر د دولت ضد اقداماتو او دوه مخو معاملې مخنیوي کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو د وی بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد بای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې د امنیت پړه چې یو بشري حق بلل کیږي خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال خاغلی خالد ایثار سره ملمه ده. ایثار صاحب خبرونه ته خراغلی
زه هم تاسو بل سلام وړاندې کوم او د رادیو ازادۍ ګران اوریدونکو ته هم بل سلامونه وړاندې
کوم. مننه کوم. په سر کې راته وایي چې امنیت څه ته وایي؟
امنیت یو د مهم بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، لیکن څه دي چې مخکې چې د امنیت په اړه خبرې وکړم یو لنډه کټنه د ژوند حق په اړه خبرې وکړم. موږ پوهیږو چې د ژوند حق تر ټولو انساني، الهي او بشري مهم حق دی. نو دا هغه په واسطه انسان کولی شي چې خپل نور حقوقو څخه استفاده وکړي. دا یو مسله. بل مسله موږ پوهیږو چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي موجود دی، مجبور دی چې نور سره ژوند وکړي او په یوازې توګه نسی کولی ژوند. لیکن په دغه شرعي، اجتماعي او سیاسي شرایط کې کېدای شي ځینې لاملونې وي چې د انسان اساسي او بشري حقونه وګواښي او تر خطر لاندې راوړي. نو په دې توګه د انسان د بشري حقونو خوندیتوب یو ضروري او حتمي امر یا اصل ګڼل کیږي. نو په دغه شرایط کې د امنیت شتون یو ډېر ضروري او مهم مسله ده، ځکه چې امنیت حق یو تضمین دی د نورو حقونو ساتلو لپاره. نو په دې توګه د امنیت حق ډېر مهم حق دی او حکومتونه باید ډېر ورباندې باید پام وکړي. نو که په لاندې توګه د امنیت حق ته تعریف وکړو، وایي چې امنیت حق هغه فکری او عملی ډاډ دی چې انسان د خپل ځان، حیثیت، مادي او معنوي حقونو د ساتنې او خوندیتوب په خاطر پرته له کوم ډار او وېرځه جوان نکری. یعنی امنیت حق ام عملی ارخ لری او ام فکری او روانی ارخ لری. مطلوب شرایط باید برابر سی چی انسان پرتل کوم ویر او دار سرسخه جوان کی او دادمن چی دغه بشری او اساسی حقونه پر ټولنه کی خوندی. نو کداغه شرایط موسیس موج وی ویل سی چی ټولنه با امن ټولنه ده. او کداغه شرایط نه او عملی او فکری دات نه نو ویل سی چی اغه ټولنه به امنه ټولنه.
بله من نکوم لکسنګ چی امنیت یو بشری حق ده کراته وای چې دا حق کوم ډولونه لري.
عام ډول امنیت حق دوه ډولونه لري.
بله.
یو عمومی امنیت دی بل هم خصوصی شخصی امنیت. په عمومی امنیت کې یو حق چې ډیر مهم حق دی هغه د حیثیت حق دی. یعنی د سړي حیثیت باید خوندي امنیت باید وساتل شي. په دې معنی چې یو کس په ټولنه کې چې ژوند کوي تحقیر ونسی توهین ونسی تهمت ور باندې ونسی بهتان ور باندې نسی دا د حیثیت امنیت حق دی. دا هر چا حق دی به بشری حق دا یو ډولو د عمومی امنیت حق. بل ډول د ځان امنیت دی چې ما مخول شي د ژوند حق یو بشری حق دی ټول مهم حق دی د نور حقونو بنسټ جوړي. دا بل ډول د عمومی امنیت حق. بل مادي حقونو امنیت دی چې دلته په دوه برخو شل کېږي. یو د مال امنیت دی چې د اساسي قانون پر اساس او د شریعت احکام پر اساس د ملکیت حق خوندي دی پر رسمیت پیژندل شوی او نور احکام کې تنظیم شوی. دا یو مسله. د مادي حقونو امنیت یو بل ډول د وظیفه امنیت یا د دندې امنیت دی چې متاسفانه په افغانستان کې دغه حق د بخي ایسو په مملکت او اکثرا د حق نقصیږي. بل ډول د شخصي امنیت دی چې د استوګنځي امنیت یو مستقل دی شخصي امنیت او بل د اقامت امنیت دی. او دا د شخصي امنیت ډولونه.
اساس تاسو یادونه وکړه چې د وظیفي د امنیت حق نقص کیږي که وضاحت راکړي په کوم مواردو کې د چا لخوا.
بله دغه د وظیفي امنیت حق ډیر مهم حق دی لیکن په افغانستان کې متاسفانه دغه حق ته دومره توجه هم نه کیږي. دا د ادارې د خو ډیر نقص کیږي. دلته موږ د افغانستان د کار قانون پر اساس د کار قرارداد یو حق دی د کارمند. ځکه چې هغه د کار قرارداد یو وسیله ده چې د کارمند حقوق څخه حمایت کوي او دغه حقوق ساتي. نو دلته چې په ځینو ادارې کې اصلا د کار قرارداد بیخي نسته او کیاوی هم یو ته طرفه دی او د نهاد او کوم د ادارې په ګټه هغه ترتیب کیږي. نو دغه مشکل په افغانستان کې متاسفانه دی.
بله ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو پرونه دوام لري اوسې ولاند وخت لرلو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرم چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیکل شي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
د خبرونه دوام ته خراغلی. د امنیت حق قانونی او حقوقي ضمانتونه کوم دي؟
بله د افغانستان د اساسي قانون پر اساس دغه حقونه خوندي دي او قانوني اجرایی ضمانت لري. درویشتمه ماده د افغانستان اساسي قانون وایي ژوند خدای بخښنه او د انسان طبيعي حق دی. هیڅوک له قانوني مجوز پرته له دې حق به برخه کیدای نشي. نو ګورې چې په دغه ماده کې د ژوند حق چې مجبور دویل شي یو د شخصي د عمومي امنیت یو مستحق د ځان امنیت نو د افغانستان د درویشتمه ماده پر بنسټ دغه حق په شرطوګه تضمین شوی.
بله
بل د افغانستان د اساسي قانون د اته درویشتمه ماده پر بنسټ د شخص استوګنځي له تیرسخه خوندي دي. هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای د استوګن له اجازه یا د واکمنې محکمې له قرار پرته او بیل اغه حالاتو او لارو چې په قانون کې شول شوی د چا کورته ورننوزی یا وایي ولټوي. نو وګورئ چې په دغه ماده کې د استوګنځي امنیت چې موږ په فارسی کې مسکن ورته وایو نو دغه هم په شتوګه تضمین شوی. نه دیرشم ماده چې د اقامت امنیت حق یو د شخصي امنیت ډول دی. نه دیشم ماده وای هر افغان حق لري د ایواد هر ګور ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغو سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. نو په دې ماده کې د اقامت امنیت چې یو حساسي او بشري حق و تضمین شوی. بل حق په سلویشته ماده کې د مال یا ملکیت امنیت حق تضمین شوی. سلویشته محمده وی ملکیت لطیره سخه خونده دی، هیچ سوک ده ملکیت لحسه کولو او پاغه که لتصرف کولو سخه نمانه کهجه مگر ده قانون ده احکامو په حدود کی. نو دغه مزدخونه و او نمونه وی چی ده حقوقی ده لحسه ده امنیت حق ده افغانستان ده حقوقی نظام کی دغه حق په ډیره شتوګه تضمین شوی.
ډیره مننه ښاغلی خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله.
استاسرامونه
خبرونه اوریدونکو را تاسو هم مننه کوم چې تر پای مور سره ملتیا وکړه. دغه خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ لغرمی مخ کې او د سه شنبه په ورځ لغرمی وروسته په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوریدل کېږي. خبرونه مو الله ماشي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریلی اوسئ دا د بیا متاسف ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو د تلیفون کړی د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولي کوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې له ازادي رادیو نه مننه کوي دا ځکه چې د ازادي رادیو په مرسته د ورور پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي تلیفون کړی دی او ویلې دي چې ډېر داسې کسان شته کوم چې خلک ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. سیزمون غاگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دو رکوشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. گرانو اوریدون کن ده پروگرام پا پیل که بتاست هاگ دو پیغامون خپاره کرو حکوم که چه دو محترم ورون آزادی رادیو تا تیلیفون کرده لمنگا چخه مننه کرده او منگام لدغو محترم ورون چخه مننه کرو چه منگ تای تیلیفون کرده او تیلیفونی پیغامون بریخیدی. په دغو دوو تلیفوني پیغامونو کې داسې راغلی دي چې یو ورور ویلی دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له ازادي راډیو نه مننه کوي. د بل ورور داسې تلیفوني پیغام ده په کوم کې چې ویلی دي چې ډېر داسې کسان شته چې د ازادي راډیو اوریدونکي کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي. نوگرانو دوستانو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
بله سلامونه نیکلی او سجیر دنمی د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو غواړم خصوصا به امان الله جان امیرزی ته دا چې ښایسته پروګرام ازادي راډیو را پیل کړی دی د ورکشو ازدانو د لښتې پروګرام د دې څخه یو جان مننه. او دلته یو نیم خلک شته دی چې د دې پروژه باندې چې د خلکو سره شو کې یا ورکو پیدا کړي د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي. څو عمر مخکې دلته یو اجزا وه چې یو لمسی ورکو بیا مړ دپاره د خدای اعلان ورکړي. بیا د یو نفر و چې هغه مخکې زنګ وهلی ول دغه نعمت له نامه یې چې دفاع یې ناکه زه دې ساس کړی دي ما ورته وویل ما دپاره د خدای ټلیفون کړی خو ما به پېښور کښې ولیدي راځي چې درسره زه دپاره د خدای ورسره ځمه کوم وخت هغه جلال آباد ته ورغلی وه زه د کوناړ څه خبرې کوم نو د دې چې ورغلې هلته بس نشه ورکړله نو مفتي وه ساتان هر څه پیسې هغه نیم اخېستله نو زه وایم د دې داسې نه کوي دا خلک دې پرېږدي چې دوی خپل خصوصي ځان پیدا کړي داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاسه لاړ شي دوی دې د خدای رزق غواړي د بندګانو دې نه غواړي د دې رضیو څخه مننه نور به وخت نه نیسم د خدای په امان.
السلام علیکم زه جنر ادم خان خبرې کوم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زما یو ورور ورک شوی و او په ازادي راډیو کې ما ډېر پیغامونه پرې کړل او د پیغامونو څخه وروسته بس هغې ما ته چا معلومات راکړو چې زه ورپسې لاړم ما مې خپل ورور پیدا کړ زه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم ډېره شکریا څه ادا کوم چې زما ورور پیدا شول او هغې سره یو بل چې د فتح خان په نوم باندې دی وایي د قندار ولایت یم ګوره چېرې څوک خپلي یا څوک خپلوان یې نو کولی شي ما ته په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي چې 0 8 شپږ 3 5 او بله شماره زما 0 9 5 5 0 5 کوي چې په دې نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې دا زموږ د افشان پیغامونه نشرئ او ما ته مې خپل ورور خدای پاک لاس باندې راکړو او دا اختر یې په ما باندې خوشحالۍ اختر وګرځي زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم ډېر تشکر ته کوم چې زما ورور یې په لاس باندې راکړو او خصوصاً امنیتي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې زما پیغامونه یې په وخت وخت باندې نشر کړي زموږ کور ته د ټولې دواوې کړي خدای پاک دې ورته جنتونه په نصیب کړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکاست وس قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولې کې دا ځکه چې وار ور رسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي دا پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه را دې ترڅو ته سلام کوم دوه سلام یو ویجن د ننګرهار ولایت د پرځرګم د سلام په سره کوي چې سره دې چې جمع شي او موږ سره کې زمای د تر زوی د ته نن په نن دی درې تر دې چې څه څه به غره څه نو په دې کې نو هغه د دې فون د نو هغه د دې د دې شنو راو نه ساري ته ولې شي چې پر یو نه هه ته په دې مدري سره دې مړای یو دې ته کرا چې پر یو نه هه ته په دې سره
ہلو سلام آزادی راجو کارکن کو ریجن تو سلام کوما عبد الولید پکتیا والا تھی دن کا پہلا ہم دبئی کے مسافرش پہ سب آخم زموں گی اور دوست پنم دیا جا اکرم خان ولاد گل محمد په پاکستان کې څلور کال کېږي نه دره کا سوای دا که چاته دې د پاکل معلومات نه به ربانی دی وکړي په دې نمبر دې تماس ونیسي 0 8 9 4 4 5 6 6 یو ار بیا 0 5 4 4 5 6 6 مننه زادي راځو نه په مخه.
ہلو السلام علیکم زه مسعود خبرې کوم د میرزا زویم د ګل ماکان مسیم د کاپیسا ولسوالۍ یو خوږې چې زوینه خبرې کوم زما یو ورور دی د امین الله په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادره کا شوی دی که چېرې دا اواز خپله کوم انډیوال اوري نو په دغه ما ته زنګ وهي 0 8 2 5 5 6 0 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 7 8 2 0 5 2 5 6 0 که چېرته ما ته چا په دغه شماره زنګ ووهه او معلومات یې را کړو نو زب اورتا $2,000 ڈالر کا.
ز محمود قبول د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ سي سره د تلفون په کرشه زما یو ورور دی په نامه نجبدین دی د شل دویش کال کې چې موږ څخه نادره کړی که څوک یو معلومات په لري یا د خپل د غغاوري موږ څخه په دغه شمېره غږ وو په نامه نجبدین د عبدالصمد اکا زوی دی ناجي نظرو اکا په کرمسۍ دی پر اووه نه پنځه پنځه درې پنځه شپږ صفر اته بیا دا شماره تکراروم صفر اووه نه پنځه پنځه درې پنځه شپږ صفر اته وسلام که هر څوک 2,000 افغانۍ شیرینی ورکوم هر څوک په دغه یا معلومات لري یا د خپل رغاوري ګوټدي په دې شمېره غږو.
زه اسحاق د زابل ولایت نظام مسلمان څخه خبر کوم. زما یو ورور یا صدلا خالد یې په خالد باندې مشهور دی د دوو کلو رئیس نو دا لکه دې که چاته معلومات یې یا که دیاره معلومات مو سره شریکولی شي په دغه شماره دې مشه زنګ وي صفر اویا نه دېرش نه دېرش نه سو نه پنځوس.
بلې سلامونه نیکلي او سکزیردنمي د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو کومه خصوصا به امان الله جان امیرزی ته دا چې ښایسته پروګرام ازادي راډیو راپیل کړی دی د ورکشي وزدانو د لښتې پروګرام د دې څخه یو جان مننه. خو دلته یو نیم خلک شته دي چې د دې پر ځای باندې چې د خلکو سره ښه وکړي یا ورکو پیدا کړي د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي. څو عمر مخکې دلته یو اجزا وه چې یو لمسی ورکو بیا موږ دپاره د خدای اعلان ورکړي بیا د یو نفر و چې هغه موږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمت الله نامه یې چې دفای ناکا زوی دي ستاسو کړي دي ما ورته ما دپاره د خدای ټلیفون کړي او ما به پېښور کې ولیدي ایا راځي چې دا سړی زه دپاره د خدای ورسره ځمه کوم وخت هغه جلال آباد ته واري به زه د کوټاړ څخه خبرې کوم. نو د دې چې ورغلی هلته بس نشه ورکړله نو څه نشي واته تا نه هرڅه پیسې هغه نیم واخله. نو زه وایم دې داسې نه کړي دا خلک دې پرېږدي چې دې خپل خصوصي ځان پیدا کړي داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاس بار چې دې د خدای رزق واړي د بندګانو دې نه غواړي د دې راډیو څخه مننه نور وخت نه نیسم د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور د لال محمد په نامه ورک دی د لاس دولس کال کېږي د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. د لال محمد په نامه دی د حضرت محمد زوی دی چې سور سپین جګ ځوان دی شنې سترګې دي نو د لاس دولس کال کېږي چې ورک دی د پلارونه حضرت محمد دی. زما یو ورور زما نوم سید محمد دی دی د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. زه د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو هر مسلمان ګوټه کې پاتې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ وي له هر چا سره چې اوسېږي هر چا چې معلوم وي یو چا ته معلوم وي معنی هر څوک چې پېژني معنی د چا سره ورسره یو ځای بندې یو څوک معلومات ولري یا د چا سره بزر پسال شوي په دغه شماره باندې موږ ته زنګ ووي پر اووه صفر څلور اته نه صفر شپږ اووه یو ځلې بیا شماره تکراروم صفر اووه صفر څلور نه اتیا صفر شپږ یو اویا.
سپی عبدالحمید زی د هلمند ولایت د بریښ کولسوالۍ څخه تاسو ته په مخاطب یم. زما یو ورور چې عبدالحمدین نومېږي 15 کاله مخکې په هلند کښې اوسېده موږ سره یې د ټېلیفون نمبر و اوس یې د ټېلیفون نمبر بدل شوی دی موږ څخه موږ سره هېڅ تماس نه لري که د هلمند غږ اوري په دغه نمبر موږ سره تماس ونیسي صفر نه اویا دېرش شل اووه څلور صفر
نمور پر میدان پاتے ڈیر مسکل کی چورت گئی محمد ممی شاہ محمد سوئی گئی ریل مند بلایا پہ نوزاد گئے محمد صفر و صفر ات و اگزا نه او دری و دغه شماره چې د ما سره تماس ونیسي که بل څه انډیوال زما غږر چې دی پخپله زما ځای سپنسر یې مور یې فرمیدان پاتې دی ډېر ژړا دي او سوزونه کوي ډېره مهرباني به وي. سلام علیکم.
جمال د کندهار د خبرې کوم زما دا هیله ده ما ورور عبدالغني د لس کاله کېږي کورونا بدلکه شوي د کندهار څخه شپه ډېرې شوي دي هر چا زما زما څخه به دا شمېره په اړیکه ونیسي صفر اویا څلوېښت دوه اویا څلور شاونه نوي.
زه حمدالله د زابل ولایت د شادي ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو انډیوال د عبدالمالک په نامه چې ډېر وخت راهیسې دی نادره کړه که چېرته زما دغه اوري بل څوک ته پاله معلومات لري څلور نمبر زما په زنګ وویل صفر اویا ناسې اتلس پرته ونمه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا ناسې اتلس پرته ونمه شمېره.
بل السلام علیکم. زه عبدالغني محمد کوچای د پکتیا ولایت نه تاسو سره په تماس کې نه زما یو تر نادره کړه نوم یې ظفر ده. په هغه کې هر چا ته معلومات دي نو موږ سره د اسلامي او انساني خواخوږي له مخې په دې شمېره تماس ونیسئ. د تلیفون شمېره ده صفر وادیا شپږ صفر څلور څلور نه نه وو. که هر چا ته په هکله معلومات دي ظفر په هکله یا مطلب د انار په نوم باندې اوس چاته زندلی نو موږ ته د اسلامي انساني خواخوږي له مخې د دغو شمېرو تماس راکړي او بل ډبل جایزه دې هم لاسته راوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی از محمد یم د هلمند ولایت د ناوید ولسوالی اساس سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی د لاس نور ښکاله کې چې د کون نه درک شوی دی. هر مسلمان ورته د په حق معلومات لري یا د بن یا د مرګ یا د ژوند درک ده لري. زما سره دی په دغه شماره اړیکه ټینګه کې چې پر و چې پر و درې تلور و درې پنځه درې شماره زر بیا تکرارم چې پر و درې تلور و درې پنځه درې. ان مسلمان ورکه د په حق مسلمان معلومات لري نو موږ ځوانه که افغاني جایزه ورکو که په ایران کې که په پاکستان کې که باندې که هر کوم معلومات لري نو موږ سره په هغه شماره اړیکه ټینګ خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام د ازادۍ راډیو ته خبرې ډېره مننه.
الو زه د واشر د ولسوالۍ د هلمند ولایت د لار د سیمې سره په تماس کې نو یو ورور وختي خان میر دا وکاله کیږي چې نادره کده نه مستر ورنه نه د ژوند نه درک ست د عزت نام از دې خدای نظر کړ مسید دې د تمام دوراره دې د میراجان او روز خان او د ورور دا وکاله کی چې نادره کده یار چاته چې تماس تار چاته ملما سمو سره په دلم ورور رنگ وي سفر و سفر سلور یو سفر سلور درې و یو دا شماره تکراروم صفر و صفر څلور یو صفر څلور درې و یو. هر چا چې پیدا کړي پنځوس زره افغانۍ انعام ورکوم.
سلامونه احترامات مومنې ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. زما یو ماما دی فضل محمد نمیږي ملا فضل محمد اخوند په کندهار کې نظر کسوي دي نو که تاسو ته چیرې معلومات وي ما سره په دا نمبر باندې اړیکه ونیسئ ډېره مهرباني به وي صفر اویا شپږ پنځوس دوه دېرش اته سوه. نمبر یو ځلې بیا صفر اویا شپږ پنځوس دوه دېرش اته سوه. ډېره مننه. زما نوم ذاکر خان دی په زړه کلي اردو کې زموږ کور دی د کندهار. ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دا برګر کډیفیل درینه خیزر خان اور فماجر خبرې کوم. زما راترز و ورچېر پروس کال روزه کې او سرزمین خان نیمه ولد مازاریب خان کچا تر دو معلوماتي او یی لیدل پروس کال روزه کې رکور به درک شوې ده نو 0315 91 27 340 په دې باندې دی اطلاع وکي انعام بولور کو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاج محمد میوند ولسوالی د کښنو خد بازار څخه خبره کوم. زما زی پز احمد می دا کی د کور څه وته نه دمړ نه ځل شو دي معلومات ته کار څه معلومات لري و دا شمه ته جزا کوي چې پروا بیا یو پنځو څلور پنځو څه پر نه پنځو په لغمان کې چې هغه چې دی وای دی وای د ملي وردو مشر یې زما هغه ته دا پیغام دی چې دی زما ځا غوري چې دی وای دا غالي زما سره دی او د ټلیفون بند کی په تورخم کې په 15000 کال لای راته ویوړل دي د داس کسان په کول مکو چې هر سړی خپل د ورود یا سړی سره یا خپل ځی سړی سره خبره تینه ونه کې زدر چنه خود سخت لوله ما و تورخم تا پیشوار پورتلن.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام هم دومره و. په دې لړ چې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو خیال لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.